ټاو صفته چې دا مطلب سترول نه خو هي خو چون کې د دې صحت لپاره راغلي
د خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوردونکو، اوس تاسو پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرځوم. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشته سیمو سیاسي ګوندونه ولس ته د هغوی حقونو په ترلاسه کولو کې نه دي بریالي شوي. له دې سره سره مو دا موضوع هم څېړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بحالۍ تحریک په څیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دي او که څنګه. دا خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک څومره مؤثره و؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او که نه؟ په نننۍ دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خپرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خپرونه کې تاسو واورېدل چې په 1980 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نو ورباندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخې ورولې.
تاسو په تېره خپرونه کې واورېدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وه، د کویټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلې: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دی وي، او مارشالله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پرم نه جلوس و.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې اوسنی نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګر و، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مرګر و. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه مور وایي زوی یې د محمود خان سگزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی و او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلح یو، موږ خو د نارو ولاو دوی شلیک ربه دوی لوړ مجد لوړ ناست ماشاءالله وکنه. نو په دې کې خلکو سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولې و. دی راپور چې محمود خان ته ودرېدی هغه ګولۍ په دې کې مشتې. نور خلک ول ما خلکو ته وویل ما ځغلي تاسو ولاړ زما کار یې راوکړي زما کار یې راوکړي.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو دپاره دا چې مونه کوو. ول ما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کړي، د ارمان له د ګورغاډي له وروړم بس هغه یې وروړي. موږ سو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړېدی غار د خپلو پټو څنګه روسر
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشانو د جمهوریت بحالی د تحریک ای ام ار ډی د برخې په توګه حل ځلې کولې خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې سیړو لومړی دا چې کده د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا هند زیمبابوې او ځینو نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر وسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي په لندن کې د بی بی سی خبریال څیړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې
د پښتنو خو یوه خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي قرباني دی ورکړي دا وطن د دوی خراب شوی دی کلی او کورونه د دوی وران شوی دی خو ګټه نور وړې ده یعنی کومر د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار د هند ازادي تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوچي باچا خان خپل فعالیت پکښې درلودي او د خدای خدمتگار غورزنګ پکښې روان وو او ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټبلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي
په دې کې د پاکستان اسټبلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلادیش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لاس کال تیر شي و نو د دوی بیره دا وه چې دغه قامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي یعنی یو خو دا دی چې د دوی مرکزي حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه نو دوی باید کنټرول کړای شي دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت ستا مشران ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سړی ستا د ګوند ملګري یا ستا د ګوند ملګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي نو زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زموږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار باکردار او زیرک وګڼي اله به دا کار کېږي د اولس فیصلې تل دیر په شعور ولاری او اولس هیڅ کله د غلط سړی د غل سړی د دروغجن سړی د بیکردار سړی مرګرتیا نه کوي او دغه درې مخ هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکی رسنۍ پردې دي ورسپانې پردې دي ټی وی ګان پردې دي نو هغه د اولس د بیلار کولو ډیر په تیزی سره کوشش کوي دغه وجه هم ده چې زمونږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغه دغه وسایل نه لري کم چې زمونږ مخالف قوتونه لري
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره د اړینه ده چې سیاسي مبارزه ته دوام ورکړل شي ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنا لري
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ د خپلواکۍ د سیالۍ د خوشحالۍ زیری وي کم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي کم قامونه چې د خپل سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي کم ولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارنی کوره لخپل پلانری هیواده یو رکی که گاندی سیاست نوی کرده نن با هندوستان نو که نینسن مندیلا سیاست نوی کرده ننن با تورپوستی سیال نو مون سیاسی مبارزه او جمهوری مبارزه د قام د پارا د اکسیجن یا د دوده یا د اوبو پا توگ گنو که دا نوی زمون قام با ورکشی او دا نن چی پا مون که مبد ورز دا دی وجه دادا چی زمون اولس لا پا سعی مانو که جمهوری سیاست نده شروع کرده زمون اولس لا پا رشتین مانا که دا اولس واکه دا پارا دا خپل و ملی گندونو ملاتر نده کرده که پا ملی گندونو که با خامه ای دا بداس ایدیل نی مون دا خپل خوری دا خپل وطن دا دی با دروازی دا بدلولو دمله او واحد حل چی گنو اغا جمهوری پاتی گنو
اوردون کو دا خود پا خواکی سوا د خبرونه په دې برخه کې وزدا سیړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅډول ننګون سره مخامخ دي. په دې لړکی کلنو 1933 زیږیز کال وسنی وخت راشو، نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لویې مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولی شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنه کړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي کوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه ته هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ رسولې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې مل تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غورې حقوق وي چې لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به پس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولی سوی کوشش کړی دی لږ تر لږه غږ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. یعنې دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پرمانه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالاتو سره د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د پاره یو ګټه لټوي. یعنې دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنې په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سختو حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوسمهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولی شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار روشي او پر سمه لارې روان کړي. یعنې د مادي غوندې تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولی شي، ځکه د ډیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولی شي چې خپل ولس پوه کړي، هغو ته شعور ورکړي او په حقوقو یې بلد کړي، د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه ور په ګوته کې او پر هغه خوا یې روان.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربېره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت چندر